السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سبي د خبرونه مو یو ساعت ده اورې چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماتانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماتانو قانون په پام کې ونیسي. د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکي مطالعاتو قرارداد لاسلیک سو او د عراق د پوځي وویاند ویلې د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول له اسلامي دولت ډلې ونیو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماتانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماتانو قانون په پام کې ونیسي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماتان د وړتیا، لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي.
قانون ډیپلوماټ ها مسعود مجلس هست یا قانون نافذ هست
دوی ود ډیپلوماټانو قانون په دې مجلس کې تصویب شوی دی. نافذ قانون دی نو مقرری باید د همدې قانون پر اساس وسی. د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه خپل معلومات ډیر کړي او نور باید له قانون ماتون لاس واخلي. د غوښتنه داسې مهال سوي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ډېری افغان ډیپلوماتان د وړتیا نه بلکې د پېژندګلوۍ او واسطې پر اساس په نورو هیوادونو کې پر دندو ګمارل کېږي. بل خوا د افغانستان ولسی جرګې نن د علومو د اکاډمۍ قانون تصویب کړ. دغه قانون څلور فصله او څلور څلوېښت مادې لري. د ولسمشر د تقنیني فرمان پر اساس د علومو د اکاډمۍ قانون د تېر لمریز کال په کب یهود میاشت کې ولسی جرګې ته استول سوی و چې نن د بېلابېلو کمیسیونونو لخوا تر بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب شو. د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک سو. د افغان حکومت اجرایی ریاست لخوا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یوې استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک سو چې ارزښت یې 9.4 میلیون ډالر شوډل سوی دی. په خبر پاڼه کې د فواید عامه وزیر له قبل ویل سوی چې د دغه قرارداد لمخې استرالیایي شرکت به د اوسنی تونل د بیا رغونې او د نوي تونل د جوړېدو په اړه خپل ارزونه وکړي او یو مناسب انتخاب د افغانستان دولت ته ورکړي. د دې مطالعاتو لګښت د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کېږي. اوسنی تونل 50 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و چې اوس په جدي ډول زیانمن شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په یوې چاودنه کې وژل سوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیرني رسنیو ته وویل چې د نوموړي په موټر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي و چې د چاودنې له کبله یې په موټر کې دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دا پیښه نن سهار د خیوې ولسوالۍ اړوند د سید جمال الدین افغان لیسې ته څیرمه سوې ده. د پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. دا وتر دی مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. د ازادي رادیو اوري. پاکستان پرون د شیل په نوم د تیلو شرکت امر وکړ چې د هغه ټانکر د چاودنې له کبله چې څه باندې 200 تنه پکې ووژل سو قربانیانو ته د 2.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي. دا پیښه تیر میاشت هغه مهال وسوه چې د تیلو یو ټانکر واوښت او وروسته وچاودېد. دا ټانکر چې د هالند د شیل شرکت په قراردادي شرکت پورې اړوند و د جون پر 15 نیټه د کراچۍ لاهور پر لارې و چې په پنجاب ولایت کې له مسیر واوښت. دغه ټانکر 50,000 لیټره تیل انتقالول. د ټانکر له چپه کېدو سره د شاوخوا سیمو او کلیو اوسیدونکي د تیلو ټولولو لپاره راټول سوي و چې چاودنه وسوه. د قربانیانو شمیر د جولای پر 8 نیټه 213 تنو ته ورسېد او 8 تنه ټپیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پاکستان د شیل شرکت لپاره ټاکل سوی چې جریمه 95 میلیونه ډالر دی چې د هر قربانی کورنۍ ته 4,400 ډالر او د هر ټپي لپاره 4,200 ډالر ورکول کېږي. د عراق د پوځي وویاند ویلې د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول د اسلامي دولت ډلې ونیو. دا وروستی ښار و چې وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانۍ یو وویاند بریډ جنرال یحیا رسول نن د عراق دولتي تلویزیون ته وویل موږ له د جلې رود څخه یوازې 2 متره لرې یو. د هوایي ځواکونو په ملاتړ د عراقي ځواکونو پرمختګ عالی و. د عراق دولتي تلویزیون په همدې ورځ راپور ورکړی و چې تمه د عراقي ځواکونو د ټول موسل کنټرول له داعشیه اسلامي دولت ډلې څخه واخلي. دغه ښار له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړی و چې د بیرته نیولو عملیات یې په تیر اکتوبر کې پیل سو. نړیوالو مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په دوهمه غونډه کې پر نړیوالې سوداګرۍ، د چاپیریال بدلون او د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د غونډې داسې مهال کېږي چې په دغه ښار کې د نړیوالتوب ضد فعالانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي یوه بله شپه تېره سوه. پولیس هڅه کوي چې امنیتي وضعیت په خپل کنټرول کې راولي. په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین ولسمشران او هم د اروپایي او آسیایي هیوادونو نور مشران ګډون لري. د دې غونډو قربانه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې مذاکره کوونکي لا هم د دې سرمشریزې د وروستۍ جلسې ترسره کولو لپاره چې د نن لپاره په پام کې نیول سوی دی لوی کارونه په مخ کې لري. میرمن مرکل د غونډې مشرانو ته ویلي په داسې حال کې چې دا یوه داسې پریکړې لیک پر جوړولو کار کوي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. دغه مشران باید په خپلو بحثونو کې تفاهم ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستۍ پریکړې مسودې ته د رسیدو په برخه کې پرمختګونه سوي دي چې په هغه کې د ازادې سوداګرۍ او هم د خپلو کورنیو تولیداتو د ملاتړ د سیاست مخنیوي لپاره د مبارزې موضوعات شامل دي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي راډیو ته ورسیست. په راپورونو کې اوریدل چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار راولي.
امریکایان د ناتو له غوښتنه ده چې موږ سره صداقت حمایت وکړي او دوی په څنګه کې کوم معلومات دوی لري هغه باید تصدیق کړي.
د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د څو افغانانو نظرونه هم خپرو.
پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري.
د کلیو کور کې بس غیر مسول کسان دي او باندې هر کور باندې شل نفره ډیر نفره راغلي دي ناشتي.
دا هم ورې چې په جرمني کې د جی شل په سرمشریز کې نن پر نړیوال تجارت، اقلیمی بدلون او نورو مسایلو خبرې وسی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یو مقاله کې د امریکا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. نور تفصیل د ناجی سپی پراپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وایي امریکا باید پاکستان ته نور اجازه ورنه کړي چې له مالی ملاتړ څخه یې ناوړه ګټه واخلي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځالو په اړه بشپړ معلومات لري او باید په اړه عملي ګامونه واخلي.
چیرته ده د چا لخوانه تمویلیږي او مراکز د ټول اقسام امریکایان نه د ناټو نه موږ غوښتنه ده چې په صداقت سره د موږ افغانان سره معلومات موږ سره صداقت حمایت وکړي او دوی په څنګه کې کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي او دوی په څنګه کې تاجرات زیات کړي هغه راکړه واکړه چې دوی لري
د خبرې په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل شي او لازمه ده چې ولسمشر ټرمپ کومه بله لاره غوره کړي. نوموړي ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. په دغه مقاله کې چې په دې ورستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا خپره شوې د حسین حقانی له قوله راغلي، ما د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو وغوښتل چې له امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي، خو د ده په خبره د اسلام آباد ځواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې له ترهګرو ملاتړ کوي. نوموړي په مقاله کې ټینګار کړی چې پر هغو افرادو او مؤسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم پر پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرې کېدای شي د امریکا نور شدید اقدامات ووسی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان یادې مقالې ته په اشاره وایي نړیوالو ته د ترهګرو ظالم معلومې دي او اوس د پاکستان په وړاندې د عملی اقداماتو وخت را رسیدلی. داود راوش په دې اړه وویل
اوس دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت امریکا ته وړاندیز وکړي او خپل امریکا باید دې ته عملي قانون وخت چې د افغانستان سولې لپاره ګټوره وي.
د یادونه ده چې نیویارک ټایمز د حسین حقانی له قول لیکلي چې د پاکستان سمه مطالعه د امریکایي چارواکو لپاره آسان کار نه دی. حقانی لیکلي پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې او هم د 2001 میلادي کال د سپتمبر تر پیښې وروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا عمده ملاتړی پاتې شوی. خدای وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب، د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماتیک ملاتړ په هدف ساتلی.
موردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي وایي چې اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې تر څو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. په همدې اړه اجمل تورمان له ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حقانی دا لیکنه څه ثابتوي.
پخوانی دریس ته په کتو او دغې اوسنۍ نوې لیکنې نه سړی په اخر سره ویلی شي چې دی یو ډول په غیر مستقیم ډول غوښتي چې د نړیوالو زبر ځواکونو یا نړیوالو قدرتونو د غوښتنو د هغوی د فشارونو له زاویې نه پاکستان ته شعوري کریډیټ ورکوي. یعنی اوس پاکستان د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه په یو ډول منځوي حالت کې دی. حقانی هڅه کوي چې رقم د نن سره د پاکستان منځوي شوی حالت نه د اوسنی حکومت لپاره بلکې د پاکستان د بقا او د پاکستان د تلپاتې ثبات لپاره ګټ یو مرستې راجلب کړي. په همدې اساس په نوې لیکنه کې داسې محسوسېږي چې د ټرمپ حکومت یا امریکا نورو خارجي سیاستونو په شان پاکستان باندې بیا فشار راوسته دی چې هغه یو څه منځوي حالت ته ویشي.
یعنی په شکل لشکر او آگاهانه دا کار کوي د پاکستان د خیګنې لپاره. بلې
بلې د تبلیغات او یا د استخباراتو یو ځینې هڅه خدای چې هغه په ختم د قانون سره د خپل هواد ګټي تنظیم شي. اتانی یو کتاب لري د پاکستان بټوین ملټری اند ماسک، یا پاکستان د فوزو جماعت یا مسجد په منځ کې د هڅه کړې ده چې د پاکستان هغه اصلي رنګ چې د اصلي مخ را څرګند کړي. مثلا دلته د هڅه کوي چې پاکستان د مذهبي او سنتي ګوندونو او همدارنګه د پوځي زورواکانو یا د پوځي حکومت په منځ کې یو رئیساره هیواد دی. په هغه کې هم د هڅه کړې ده چې رقم د رقمونو سره داسې وښيي چې پاکستان لوی لاس د ځینو هیوادونو لخوا نه منځوي شوی دی او ګټې تر ډېره بیا د ګوندونو په شخصي غوښتنو پورې تړلي دي.
ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش و چې د امریکا لپاره د پاکستان د پخواني سفیر د لیکنې په تړاو یې څرګندونه کولې. حسین حقانی لیکلي سره لدې چې ویل کېږي طالبان د افغانستان پر 40% خاوره واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ترامپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 څخه د امریکا هڅې په دې بریالۍ نسوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه راوګرځوي. نو ولسمشر ټرمپ باید اوس پر یوې بلې لارې غور وکړي. په همدې تړاو د څو اوریدونکو نظرونه په همدې خبرونه کې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړوند د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یو استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د اسیا پراختیا بانک مسولانو د سالنګ پروژه د افغانستان اقتصادي وده او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. نور حل د وصل وسل پر راپور کې
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فوایدامه او د اس ام سی په نوم د یو استرالی شرکت سره د 9.6 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه کچه د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس ای قسمت کار در پهلوی ازی کی اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره.
دوی دغه چاره د ترڅنګ چې په ملي کچه ارزښت لري، په سیمه ایزه کچه هم ډېر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکاریو له مخې دا یو ډېر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یوه کلیدي نقطه ده چې دا د پروژې اهمیت ښیي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډېره هوارې شي. د افغانستان د فایدامي وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیایي بانک په مالي ملاتړ تر دوو کلونو پورې پیل شي. جاپان چې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره 6.2 میلیارد ډالر مرسته کړې، د دې پروژې 53% مالي لګښت په غاړه اخیستې. د سالنګ نوی تونل د اولنګ په سیمه کې د هندوکش له غرونو تیریږي او دوشاخ ته غځول کیږي چې 12 کیلومتره اوږدواله به ولري. د آسیا د پراختیایي بانک مشر توماس پنیلا د سالنګ پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. ښاغلی پنیلا وویل چې یا د پروژه به د ترانسپورټ او ترانزیت تر څنګ د افغانستان په زراعت او کرنې هم مثبت اغیز ولري. دوی موږ ډېر خوښ یو چې د دې پروژې په برخه کې همکاري لرو او مالي ملاتړ کوو. دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي پروژه ده. موږ په دې برخه کې د جاپان له همکاریو هم ډېره مننه کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیم الدین پسرلی وایي د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره کوم سفیر نه دی ټاکلی. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي دا ځنډ د افغانستان پر وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي ښیي. یوسف خان زدرن له کابل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی، خو له ټاکل کېدو سره به هغه په افغانستان کې خپلې چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د ټرمپ پریکړې ته منتظر دي، خو نشي ویلی چې دا کار به کله وشي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو پخوانیو کارکوونکو او یو شمېر څېړونکو دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزیر غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان لپاره سفیر مقرر کړي. په افغانستان کې دنه هم د دې تشې په اړه بیلابیل غبرګونونه موجود دي. د نړیوالو چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې دا ځنډ د هیواد لخوا د افغانستان پر ډیپلوماسۍ ته د کمې پاملرنې ښکارندویي کوي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ حکومت ډېره پاملرنه نظامي موضوعاتو ته کړې په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې ستونزې ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري.
د امریکې د سفارت فعالیتونه تقریبا ډېر زیات فیصدي راکمه شوې ده. هغه په دې معنا ده چې هلته د امریکې د په باندنیو چارو وزارت کې ستونزې دي. پالیسي خپل بیل ځای لري او نظامی عملیات بیل ځای لري. متاسفانه چې اوس دوی ډیپلوماسي په نړیواله سطحه او بیا په تېر افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا انتقادونه او وړاندیزونه داسې مهال کیږي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت شاوخوا و میاشتې تیریږي او د افغانستان په شمول په اکثرو هیوادونو کې د سفارت چارې د شاش د فیر لخوا مخته وړل کیږي. د یادونې ده چې تېره اونۍ کابل ته راغلو سناتورانو هم د امریکا د نوي سفیر په ژر معرفي کېدو ټینګار درلود. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې امریکا په هر حال کې افغانستان ته پام کړی او یا د ستونزه ډېره جدي نه ګڼي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پدخوبی ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه هیواد د باصلاحیت سفیر د ځانګړي رول د اهمیت په اړه شک نشته، خو د نوي سفیر معرفي ښایي د نوي ستراتیژۍ یوه برخه وي.
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې دا رول لوبوي او په افغانستان کې چې کوم حکومت دی هم ځانګړي په واسطه باندې جوړ شوی دی. خو زما په نظر باندې هغوی که رسما کوم سفیر نه لري په افغانستان کې، خو هغوی له ټولو حالاتو نه دا خبر دی او څېړي. زما په نظر باندې هغوی په بعضې مشکلاتو باندې سفیر ټاکل کېدل لږ ځنډولي کوم اغیزه داسې نه لري.
د امریکا د سنا مجلس یو مخکښ غړي لینزي ګراهم بیا ویلي چې د سفیر تر څنګ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم باید ژر تر ژره د افغانستان دوره وکړي. نوموړي ویلي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان ستونزه نشي حل کېدی. افغان سیاسي کارپوه حاجي سید داود وایي امریکا باید چې ټول تمرکز په دفاع وزارت ونه کړي، بلکې افغانستان ته له سیاسي او ډیپلوماټیک اړخه هم اهمیت ورکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسی جرګې یو ور بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. جمهوري ریاست ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې کارونه بشپړ سوي دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
ولسی جرګې د پخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه. وی ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
نه تنها تعدادی از اعضای محترم کابینه را به حیث سرپرست برخلاف قانون،
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي، چې دا ټول د قانون خلاف دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا تر دې تاریخشاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلی وو. خو ولسی جرګې خبرداری ورکړی و تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ور ونه پېژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کینږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضا کړل، چې په نتیجه کې و وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا هم د تیر په څیر ډاډ ورکوي چې په دې هکله به ډېر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
د هغو د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي، او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې و د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل شوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده. اما په ډېر نږدو ورځو کې به موږ وکولی شو چې باقي کاندید وزیران هم ولسي جرګې ته معرفي کړو.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان هم د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ له ولسي جرګې غواړي چې د تېرو پېژندل شوو کاندیدو وزیرانو په څېر دی د نویو کاندیدو وزیرانو په اړه هم د کاري پروسیجرونو له مخې اقدام وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د سرپرستانو لخوا د دولتي ادارو د چارو پر مخ بیول اداري فساد د زیاتوالي لامل شوی او چارې هم په سستۍ سره پر مخ ځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د خان آباد ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې تیر ورځ د دې ولسوالۍ په ښار کې د دوه ډلو خپل سر وسلوالو ترمنځ جګړه کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي، چې په دې شمېر کې ښځې، کوچنیان او ځوانان شامل دي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلیو کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې 40 نفره 30 نفره راغلي دي ناستي، او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړي دي او څوک مو آواز نه اوري.
د خلکو ته ډېر ننګونې او ستونزې مخته کړي دي. باید د حکومت دې جلوګري ونیسي. بازار کې څوک نشته او دوکانونه بند دي. غونډې ستونزې د وسلوال کسان پېښ کړي دي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی ویوي چې ډیری خلک د غیر مسؤولو وسلوالو د ظلم او بې ځایه ځورونې له کبله دې ته اړ شول، څو د دغو خپلو سرو وسلوالو د ظلم څخه د خلاصون په خاطر په خپلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ اعلام کړي.
جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناست دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې تقریبا 10-12 نفره زخمیان دي، یا دوه کوره چور شوي دي، او باقي مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
بل خو د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو دغه سرګندونې مني، وایي چې دوی د دغه خپل سرو وسلوالو د خلاصې کولو په اړه د مرکزي حکومت له جګپړو چارواکو سره، همدارنګه د کندز له سیمه ییزې ادارې سره خبرې کړي دي.
دغه کم مسله کسان چې واقعا نه دولت سره همکار دي، د ما پیشنهاد مرکزی حکومت نام داده چې دوی باید په یو نظامی چوکاټ کې باید دوی تنظیم سي، او هغه کسان چې مثال دولت ته ضرر رسوي، نور خلکو ته ستونزې پیدا کوي، دغه مورد کې باید دولت یو منظم پلان ونیسي.
ښاغلی امیری پر مرکزی حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي او ځانګړي ځواکونه راولېږي څو په خان آباد کې ټول خپل سرې وسلوال خلاصه کړي. د خان آباد ولسوالۍ د کندز ښار ختیځ لوري ته په 40 کیلومترۍ کې موقعیت لري، او د دې ولسوالۍ ډېری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
جنگ مونږ نه پلار او غس مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته دي هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
د جرمنی په هامبورګ کې د نړۍ مشرانو د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې د وروستي اعلامیې په چمتو کولو کې پرمختګ کړی خو د اقلیمي بدلون په برخه کې اختلافات پر ځای پاتې دي تفصیل له اجمل ان
د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو د مشرانو سربیره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ شامل دي د دې سرمشریزي قربانا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای مذاکره کوونکو ته لا هم ډیر کار پاتې دی څو نن د بشانو د دې غونډې په پای کې خبرېدونکو اعلامیه چمتو کړي مرکل په هامبورګ کې راټول شو مشانو ته ویلي دوی باید جوړجاړي ته چمتو اوسي د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې لروانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي راډیو ته ویلي د ګډې اعلامیې په مسوده کې د آزاد سوداګرۍ او د کورنیو تولیداتو د داسې ملاتړ پر ضد د مبارزې چې د بهرنیو بشپړه مخه ونیسي په اړه په کارول شوې ژبه کې پرمختګ شوی خو دې چارواکي زیاته کړې چې په ګډه اعلامیه کې د اقلیم د بدلون په اړه لا هم اختلافات پاتې دي یو جرمني چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې د شنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د سباناری په غونډه کې پر دې سلا شول چې په اوکراین کې د منسک د اوربند تړون عملي شي د هامبورګ د غونډې لومړۍ ورځ د سلو زرو په شاوخوا کې د ګلوبلایزیشن پر ضد اعتراض کوونکو د اعتراضونو او د دوی په منځ کې د وړو افراطي ډلو لخوا د هامبورګ ښار په کوڅو کې د بلواګانو او اور لګونې تصویر لاندې راغله کله چې پرون د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټرمپ او پوتین خپلو کې د دې سرمشریز ترڅنګ خبرې کولې نو د هامبورګ د ښار د پاسه د اعتراض کوونکو لخوا د سوځېدلو موټرو او ماتو ګډو ناپورته شوي دودونه خپاره وو د پرون ورځې له بلواګانو ورچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال کمانډو پولیس په زغروالو موټر کې د همبرګ په کوڅو کې راڅرګند شول دوی د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره وښکې بهونکې ګاز اوبشیندونکې او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول او د ښار مرکزي سیمې له بلواګانو پاکې کړې چارواکي وایي د وروستیو ورځو په اعتراضونو کې تر 200 زیات پولیس او لسګونه اعتراض کوونکي ټپیان شوي همدارنګه پولیسو تر 200 زیات معترضین نیولي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اعتراضونو د نه منلو
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen.
Berman Merkel weise de Suleizo mazahiro pala der khadar klar. Kulat aw trikwali da ki mazahiri insani jwan khatar sar mahkawi. Itiraz kawun ki khpal san khatar sar mahkawi. Polis aw amniyati zwa kunu ta khatar pe khawi aw am aw gado ta khatar pe khawi che da manalun di.
د لندن په یو څنګلار کې داسې تختې شول سوي چې د خلکو د تګ راتګ په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي اسمت سروان په دې اړه جزئیات راټول کړي
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 15 ویشت واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک په کې پلي ګرځېدای شي د ګارډین ورسپانې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژي څخه کار واخیستل شي د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي ځکه چې اکثره وخت وریځ وي د لمریزي انرژي پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژي څخه استفاده غوره بلل شوې ده
اوس هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د څو افغانانو نظرونه
زمان نو احسان الله اکبر زای او دا خو هر چاته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیلري او دغه خپل سرګن چې پټولای نو مقصد چاله چې پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده مشکل په افغانانو کې ده چې یو وحدت نه لري اتفاق نه لري اتحاد نه لري
دینو سن خیلما او هو وازی د ټولو دنیا ته وازی د ټولو خلکو ته وازی د اسبدی پوسیوی یو سی پاکستان افغانی شبکه او نور شبکی ال تعدی لري بل تمرینات ورکی دا په افغانستان حکومت ورته وازی کړي ورکو دی د ویل سمتاس درخی هغه کمی اډی سی د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسیدل خبره ده پاکستان خود خپل افړه په بل باندې اچي
ز
زستان الله یو د تورخم د لین یو ډریور چې دوی وای چې نه نه دا دوی د تعویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج خوراک د لکمه کیږي تنه سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه ده بشاره چې دا کار باید وکړي چې ویني کې بل کار شته دا نه تاوان پاکستان دا د اوپدې موږ مفتي ورزي په امریکای دلته نشته مثلا د غزنه سیمټ راځي د غزنه ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزنه راځي کتل ته جوړ شي د موږ ملک نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرج کیږي هغه مجبور دی په موږ یې خرج
د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه مو د څو پمنونو نظرونه واوریدل. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماټانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماټانو قانون په پام کې ونیسي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په غونډه کې وویل چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماټان د وړتیا، لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي. د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو. د افغان حکومت اجرایی ریاست لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یو استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک شو چې ارزښت یې 9.5 میلیون ډالر ښودل شوی دی. پاکستان پرون د شل په نوم د تیلو شرکت امر کړی چې د هغه ټانکر د چاودنې له کبله چې څه باندې 200 تنه پکې ووژل سو قربانیانو ته 2.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي. د پېښې تیر میاشت هغه مال وسو چې د تیلو یو ټانکر واوښت او وروسته وچاودید. د عراق د پوځي وویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زور ښار په بشپړ ډول له اسلامي دولت ډلې ونیو. د وروستي ښار و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د سرمشریزي په دوهمه او وروستۍ غونډه کې د یو پریکړه لیک د مسودې په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو د اقلیم بدلون په اړه اختلافات لا هم پر ځای دي او پر دې موضوع به د نن په غونډه کې بحث کیږي. د خبره د اروپای ټولنې یو چارواکي ازادي راډیو ته کړې ده.
مرزي احمدزی سپورټي خبرونه برابر کړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې په انګلستان کې خپل تمریناتي کمپ پیل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډلې تیر ورځ په تمریناتي لوبه کې انډین جیم خانه لوبډلې ته ماتې ورکړه. هوتک وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به خپله بله لوبه د جولای په 11 نیټه د لندن په لارډز لوبغالي کې د میری لیبون د کرکټ کلب له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې دریمه لوبه ترکمنستان ته وبایلله. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې د تاجکستان او قرغزستان پر وړاندې تر دوه بریاوو وروسته په دریمه لوبه کې 1-0 په توپیر ترکمنستان لوبډلې ته لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله نن مازدیګر ناوخته خپله وروستۍ لوبه له ازبکستان سره لري. او د افغانستان د کرلنګ فدراسیون لوبغاړو د قزاقستان د 10 پړاو د کرلنګ په آزادو سیالۍ کې دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرلنګ لوبډلې په خپل لومړی لوبه کې د ازبکستان لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې او په دوهمه لوبه کې د قزاقستان سی لوبډلې ته 3-12 پر وړاندې ماتې ورکړه. خو په وروستۍ لوبه کې د قزاقستان لوی لوبډلې څخه شپږ د 14 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرلنګ لوبډلې په دغو سیالۍ کې د فنی او حرفوي زده کړو په هدف د روان میلادي کال د جون په 13 غډون کړی وو. د قزاقستان د کرلنګ په سیالۍ کې ټول لوبډلو له ترکمنستان، قزاقستان، روسیې او افغانستان څخه غډون کړی وو. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په پکتیا ولایت کې د هندستان په مالی لګښت نن د څو ودانیو د جوړېدو چارې په رسمي ډول پیل سولې چې چارواکي لوی پرمختګ ګڼي. تفصیل ګردیز نه د ازادي رادیو د خبریال داود تپن په راپور کې اوریدلی سي.
د دې پروژې پرانیستې په اړه د پکتیا والی شمیم خان کټوازی رسنیو سره په خبرو کې وویل.
د اطلاعات کلتور ریاست لپاره یو مکمل کمپلیکس په هغه کې به د دې ادارې خونې تقریبا د درې دېرشو په تعداد باندې او ټریننګال به یې د غونډو یو تالار به دوی ولري، ګلري به ولري، کتابتون به ولري، عصري تشنابونه او مکمل یو کمپلیکس په پروګرام کې داسې جوړ شي. دوست هیواد هندوستان یې مرسته کړې ده، کاپیات کې مرسته یې کړې ده چې تقریبا 2.5 میلیونه پنځه لکه شاوخوا کې افغانۍ پر باندې مصرفیږي.
په دې پرانیسته کې د شرکت مسؤلینو ژمنه وکړه چې دوی به خپل کار په ښه کیفیت په ټاکلي وخت کې د ادارې تر نظارت لاندې سرته ورسوي. او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شیپا مشفق د همدغې ودانۍ جوړېدو په اړه وویل.
دې کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ هغه توقع چې پکتیاوالو ته لرله د دې کمپلیکس په جوړېدو سره به پوره شي انشاءالله.
پکتیا ته د نوي والی تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړۍ پروژه ده چې په دغه ولایت کې پرانیستل کېږي. او د دې پروژې لپاره د پکتیا مدني فعالانو، فرهنګي او مدني ټولنو ولایتي شورا له هندوستان سفارت څخه خوښي څرګنده کړه او د مننې ترڅنګ یې په دې ولایت کې ترې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
امنیتی تدابیرونه شته، وزارت لرو، کشفی ارگانونه موس مخلص شینه فعال سوی دی. دا حکومت هم د رهبری لخوا دیر فشار راولی چې دا داسې پیښې دوباره پیښ نشي. انشاءالله چې پلانونه دیر دی، پلان دیر ته مشکل کارونه دیر سوی دی. کوشش کوو انشاءالله چې به خلق داد ورکو چې څه چې د موږ د لاسه پوره کړي. ورځ او د شپې پولیس د امنیت لپاره کوشش کوي.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان.
تشکر، ژوندی اوسئ.
سلام درنو اوریدونکو، زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت اسد د دی ونې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. افغان دولت د جزا نوې قانون توشه کړي. په دې قانون کې یو سفر کې انټرنیټي جرمونو ته ځانګړی شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ترهګرو هغه ویبپاڼې چې دولت ضد خبرونې کوي قومي او ژبني تعصب ته لمن وهي هم وتړي. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي سو هغه لیست جوړ کړي چې لمخې باید څومره او کومې ویبپاڼې وتړل شي. خو نه، یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نوي توشي شوي قانون او د انټرنیټي پاڼو د بندېدو په اړوند یو شمیر اندېښنې لري. دا چې له کومو مسایلو اندېښنې موجود دي، د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه مسؤل مجیب خلوتګر مو ملمه ده.
ډېره زیاته مننه خلوتګر صاحب کور مودان چې وخت مو راکړه. پیلې له دې نه کوچې لتی رتبو تو رئیس د انټرنیټي جرمونو په اړه د ولس مشر توشي شوی فرمان چې تاسو په ځینو برخو باندې نیوکه لري او ادا کوي چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په خاطر باندې د هر څه کیږي، کاغه موارد باندې وغږیږي، څه فکر کوي کوم داسې موارد دي چې تاسو په نظر باندې هغه د بیان ازادي محدودوي؟
مننه. یو نیم هفته مخکې ولس مشر یو قانون توشي کړ، سه هغه قانون د جزا د افغانستان د جزا قانون دوامه برخه دوامه مجلد و په دغه قانون کې یو فصل شته د انټرنیټي یا سایبری جرایمو قانون. مونږ فکر کوو چې دغه برخه یا دغه قانون دغه فصل د بیان د ازادي او همدارنګه د اطلاعاتو په لاسرسي کې محدودیت ایجادوي. زمونږ په آن ځینې کلمات د ځینې عبارتونه د په دغه قانون کې چې دوی تعریف شوی نه دي، او همدارنګه د دغه قانون هغه مخې یا هدف هم روښانه شوی نه دي چې دغه قانون هدف څه شی دی. دا ځینې ځایونه، ځینې واژگان یا ځینې کلمات داسې هغه امکان لري چې د په دوه معنا باندې استعمال شي یا دغه حروف سو استفاده وسی. په دې خاطر مونږ وایو چې هم ابهام ده، هم د سو استفادین فرصت په قانون کې ستام. قانون اصلی مخه بیان شوی ندی، نو دا مسائل گرده مون فکر کو سه په بیان ازادی کې زین محدودیتونه رامنسته کوي، امدارنګ اطلاعات او تپلاسرسی کې زین محدودیتونه رامنسته کوي، او دا قانون یا داد قانون دغه فصل د افغانستان د اساسی قانون د سلور دیر شمی مادی هم دارنگ د پنزوسم مادی سی یاو د اطلاعات و لاسرسی په خاطر ده او یاو د بیان د ازادی په خاطر ده د دغه مادی مخالف
که په ځانګړې توګه باندې ووایي په دغه توشیح شوي قانون کې په کومه برخه کې تاسو فکر کوئ چې د بیان ازادي محدودېږي؟ په کوم ډول ویبسایټونه یاد شوي دي یا مثلا موږ سوشل میډیا لرو په هغې کې څه یاد شوي دي که ځانګړې ډول یادونه وکړي؟
یو خو دا قانون په جزئیات کې معلومات په لاس کې نه درکوي، فیسبوک پکې نسته، ټویټر پکې نسته، په ټولیز توګه وایي سه سایبری امکانات یا تسهیلات په یو ځای کې په دغه قانون کې لیکل شوی دی سه د ځینې موارد تولید منع ده، مثلا غیر اسلامي عکسونه تولید منع ده. زه د خپل شخصي محدوده کې غواړم سه ځینې عکسونه د ما د شخصي استفاده په خاطر ځینې عکسونه باید ولرم سه ممکن دا هغه شرعي حجاب سه یو نارینه باندې فرض ده هغه د هغه په چوکات کې ناراضي، خو دا عکس د ما د شخصي استفاده په خاطر ده، د نشرولو په خاطر نه ده. دا قانون وایي سه تولید هم جرم ده، دا محدودیت ده، لکه سه د ما شخصي اغا حریم سده اغا زین وقت که عام بنا تلاسه و نکی دا جرم نده د اسلام لنظره، خدا قانون دا محدودیت هم ایجاده بی. زین موارد مبهم ده، دوی وایی سه تخنیکی او کمپیوتری ممنوع وسایل، دا سه مانا لری که یو کامره یا یو تبریکاردر د خبرونو د نشرولو او د تولید د پاره استفاده وسی دا صحیح ده، که دا د پورنوگرافی په خاطر استفاده وسی دا منع ده، دا ممنوع وسایل ده. سوک دا تفکیکوی سه دا د خبرونو د نشرولو او تولید په خاطر استفاده کیگی که د پورنوگرافی په خاطر، نو دا مسائل ده سه د قانون د مجریان و لاس دیر و چد و کهی، او دا دوی تا دغس یو فرصت برابروی سه ده قانون ده ابهام نه سو استفاده وکړي او د خاریان و آزادی یا سهولتونه محدود وکړي.
د سوشل میډیا او انټرنیټي نشراتو ته په پام سره چې اوسې موږ تاسو ګوري فکر نه کوو چې دغسې یو قانون ته اړتیا لیدل کېدله چې ځینې محدودیتونه په کې رامنځته شي، ځکه په دې اوس وخت کې چې په افغانستان کې سوشل میډیا په کوم شکل باندې کاریږي یا مثلا انټرنیټي نشرات په کوم ډول باندې کېږي واقعا د اندېښنې وړ دي. کلتوري مسایلو ته پکې پاملرنه نه کېږي، ځینې مسایل له اسلام سره پټکار کی. فکر نه کوو چې دغسې یو قانون اړتیا و چې باید وي او ځینې محدودیتونه رامنځته شي.
موږ فکر کوو چې دغسې یو قانون اړتیا سته، دغسې یو قانون باید توشیح شوی وای، خو ځینې وختونه د اړتیا او د هغه خاص چې محدودیت رامنځته کوي دوی باید تفکیک وسي. موږ یو قانون ته اړتیا لرو سه د مونگ سایبری کارونه تنظیم وکی، مونگ باید د اسلام له نظره چارچوکات کې کار وکو، د مونگ د فرهنگ له نظره او کلتور له نظره او شرعی دودونه سده له نظره باید په هغه چارچوکات کې کار وکو، خو زین وقت مونگ باید د قانون اساسی د اساسی قانون د هغه سهولتون سه خاریان و د پاره په هغه کې سته د هغه نم باید استفاده وکو. نو په دې خاطر مونگ غواړو سه یو قانون باید ولرو سه دمون کار تنظیم وکی، نه سه دمون کار باندې محدودیتونه راولی.
تاسو یادونه وکړه چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، په ځانګړي ډول کومې ماده د اساسي قانون؟
دا قانون اطلاعاتو ته لاسرسی کې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه په ځینې ځایونو کې د بیان ازادۍ نه محدودیتونه راولي. نو دوه ماده دي چې په اساسي قانون کې، یو سلور دیرشمه ماده ده او بلم 50 ماده ده صد قانون دغه د اساسي قانون دغه دوه ماده پتاکر کړي
د دې قانون د توشینه مخ کې د قانون د جوړولو پر مهال د زینو پرسنی زو ټولونو سره په دې اړه مشوره نه وشوي
په ابتدایي پړاوونو کې دا د رسنیز ټولنه واسه غوښنه واسه باید داس یو قانون ولرو په هغه وخت کې ځینې همغږي جلسې او ناستې شوې وه خو کله چې دا قانون تکمیل سو او د توشی په خاطر جمهور ته ولاندې شو نو دغه مسلې د ژورنالیستانو فدراسیون همدارنګه نای په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په جریان کې نه و
ویلی شي چې د دې قانون توشی تاسو فکر کوئ چې د بیان په ازادي باندې یو ګزار دی
زه فکر کوم چې د دغه قانون نه که استفاده سوء استفاده شي همدارنګه د هغه ابهامات چې په قانون کې موجود ده د دغه نه یو فرصت ده یو فرصت ده او د دغه فرصت نه سوء استفاده وسي دا یو گزار ده او د نای غوښتنه دا ده د ولسمشر نه سه دغه قانون یا د دغه قانون دغه فصل سه ده د هغه اجرایی بنه باید معلق سي د یو فرمان لمخه او د دغه قانون تعدیل کار باید شروع وشي
په ټوله کې په دغه قانون کې د سوشل میډیا فیسبوک ټویټر انستګرام په اړه سویل شوی دی په دې باندې کوم محدودیتونه لګول شوی او کنه په ټوله کې د قانون سو ماده دي
اگر د جزا قانون دغه فصل شپږ ویشت ماده لري او دا قانون په تولیز بنه دغه سایبری موارد مطرح کړی دی د فیسبوک یا ټویټر یا انستګرام یا تلگرام په اړه کوم ځانګړی ماده نه لري خو مونږ فکر کوو دا هغه اصلي بستر یې پدغه کړی دی که دوی غواړي سه محدود سی بیا په نتیجه کې هغه فیسبوک هم محدود سی ټویټر هم محدود سی او ځینې نور اجتماعي شبکې چې دي
خو خلودګر سه یو بل ډیره مهم موضوع ویل کېږي داسې چې افغان امنیتي بنسټونه غواړي چې د ترهګرو تروریستانو هغه ویب سایټونه چې دوی په نشرات لري بند کړي د نه خبرګون په دې برخه کې څه دی او د دې ترڅنګ تاسو کومې اندېښنې لرئ په دې برخه
د مونږ معلومات داسې ښایي چې امنیت ملي امنیت لوی ریاست همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت او د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دوی غواړي په ګډه توګه د تروریستانو او د دولت د مسلح مخالفینو هغه سایتونه او انټرنیټي صفحات سده دا وتر یو بند کی دا د مونږ غوښتنه ده سه هر څوک چې د افغانستان د منافع پر ضد نشرات کوي د هر ابزار لاري دا باید بند سي خو د مونږ تشویش دا ده د مونږ نگرانی دا ده سه آیا د افغانستان حکومت دا ټکنالوژیکی یا تخنیکی توانایی لري سه یوازې د تش په نامه اسلامي حکومت سایت وتړي یا بند وکړي په خوا ځینې تجربې دلته وو د دولت لخوانه سه دوی د مثال په توګه د یوټیوب سایت بند کړ لسکونه نور سایتونه هم په اتومات بنه بند شو مون فکر کوو سه د افغانستان هغه تخنیکی ادارې لکه د مخابرات وزارت دوی دغه سه تخنیکی توانایی نه لري بل مسله دا ده سه دغه سه یو تضمین هم نسته سه افغان حکومت دغه سه یو اراده لري یا یو قوت لري سه یوازې د تروریستانو هغه انټرنیټي ابزارونه بند وکړي که دوی په دغه صلاحیت کولري د ځینې سیاسي مخالفین او ځینې منتقدونه سایتونه او انټرنیټي ابزار وتړي نو د مونږ غوښتنه دا ده سه دا سه یو مقرره یا یو پالیسی یا یو آیین نامه ایجاد شي چې دا یو راهکار یو میتود ولاندې کی سه د هغه راهکار یا میتودولوژي پر بنسټ دوی دغه سه تخنیکی کارونه وکړي
تاسو د دولت په دې برخه کې نیمګړتیا او اشاره کوي چې دوی تخنیکی مهارت نه لري نو څه فکر کوي باید دا ویب سایټونه بند نشي
د مونږ اسغوختنه دا ده چې دا ویب سایټونه بند شي خود قانون پر بنسټ نه د ځینې شخصي یا د ځینې وزارتونو د غوښتنې پر اساس مونږ هر کار وکړو باید د قانون پر بنسټ یې د اساسي قانون او همدارنګه د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د قانون پر بنسټ
ډېر زیاته مننه کوله ده
هیله ده مهرباني
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې داس یو سندرغاړی راغغو چې لماشوم ته به سندرې پیل کړي.
مزرانا حسین چزړه در پوسی واچوم مزرانا حسین چزړه در پوسی واچوم لپل پیوینې بپخلا در پوسی واچوم.
حیات افغان دا پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی. دی وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دې پله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. دا په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ و چې د رباب منګی په نوم باندې و. نو اولنۍ نوم چې ما ته هماغې کیسټ کې کېښو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې و مخکې او بیا حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بد نه لګېدلو. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندری دی په یاد دی؟
او ولی نه، دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنۍ مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پورې دی شعر و چې ما په کیسټ کې کړو ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته.
دې کال کې ما پنځه به سندرې ما کړې دي چې درې غزل دي، یو همداسې مسته سندره ده او یو ټپیزې مې کړې دي.
که دا مسته سندره لږ راته زمزما کې.
دومره په خبر خبر مزا په زوال به واوړې دومره په خبر خبر مزا په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
ډېرو مینهوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلې دي، غزلې دې ویلې دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې. داسې و چې هغه مې لکه لسم کیسټ و د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیزې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلوه کوي. نو کمپوز ما په خپله ورته جوړ کړی و. زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زه چې مینوم ډېر ښه و د چا بزان د چا بزړه و لبلتان نه خبر نه و زه په قسمت دومره سپېره وم وای هغه د بل شوه زه یوازې پاتې شوم.
ظالمی زردی زڑ گئے وہ سندر خو ما بیخی زیات ویل دی همین جان لکه ما کی چې ما ته چې ول کله نه کی ما مخ وکړه ډیر زیات کی سټ می و خو کومي سندر چې ما ته ډیر شهرت را کو دا دوا کال کی چې هغه سندر ما ایل ده د کبیر ریحان شعر ده او دا سندر وزت دا زمزمه هم کم
الله مزرا نه حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرا نه حسن چې زړه در په سیوا چوم لپه لپه وینه ب په خل در په سیوا چوم مزرا نه حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرا نه حسن چې زړه در په سیوا چوم لپه لپه وینه ب په خل در په سیوا چوم لپه لپه وینه ب په خل در په سیوا چوم الله مزرا نه حسن چې زړه در
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارډونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو مخکې به لکه مونږ ورتللو هغه هلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کول مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
پاسته بو پوجې د تنار در په سیوا چوم پاسته بو پوجې د تنار در په سیوا چوم لپی لپی وینې ب په خل در په سیوا چوم لپی لپی وینې ب په خل در په سیوا چوم.
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې مونږ بېخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده، د مور ورځې ته میندې خو ټولې میندې دي، خو خپل مور هر چاته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی ده او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده، هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې
ژوند دی اوسې بیل تا غم خورې مورې، زه بچا ته کوم غږ چې مورې مورې. هسې د زړه په زور مې مه یادوه، هسې د زړه په زور مې مه یادوه، بس دې جانانه نور مې مه یادوه.
خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه او خوشحاله ژوند درته غواړم.
جانا